یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازار له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې په لړ کې د افغانستان او نړۍ بیلابیل راپورونه اورېدلی سئ، خو د سر موضوع مو په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یوې امیدوارې ښځې د وژل کېدو په اړه راپور دی، چې تر څنګ به نور جزئیات او نور راپورونه هم اورئ. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي. د هرات کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې 10 کسان مړه شوي او د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د آذربایجان او ارمنی ټبره ځواکونو ترمنځ د ناګورنا قرباغ په لنجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي چې په قطر کې د سولې خبرې ټکنۍ کړي. د سپتمبر له 12مې رئیس چې دواړه لورو په دوحه کې خبرې پیل کړې، تر اوسه د خبرو کړنلاره نه ده نهایي شوې. د اختلاف وړ یو ټکی د حنفي مذهب پر سر د خبرو پر بنسټ د خبرو دوام دای چې طالبان ټینګار پرې کوي. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پرس خبری آژانس سره په مرکه کې ویل چې دا ستونزه تر ډېره واره شوې. طالبان همداراز غواړي د سولې په احتمالي موافقه کې د افغان دولت نوم یاد نشي او پر ځای دا موافقه د افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله وویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی، خو دی په اړه جزئیات ورنه کړل. په شمال کې شاهین قول اردو ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په فاریاب ولایت کې یو حامله میرمن په ډزو وژلې ده. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی وایي چې پیښه د سه شنبې په ورځ د فاریاب د مرکز میمنی او پښتونکوټ ولسوالۍ ترمنځ هغه مهال وشوه چې دا میرمن له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه میمنی ښار ته پر لاره وه او یو 13 کلن ماشوم هم ورسره و. رضایی وایي چې طالبانو دا میرمن له موټر نه راښکته کړه او بی سوال ځواب یې د ماشوم او د موټرو د سپرلۍ په مخ کې په ډزو وژله. په فاریاب کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر هم پیښه تایید کړې، خو وایي دا برید د دوو نامعلومو مخپټو وسلوالو لخوا شوی. طالبانو تر دې دمه د پیښې په اړه سپیناوی نه دی کړی. د هرات کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې 10 کسان مړه شوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار په ادرسکن ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو 303 بس له یو فلاینګ کوچ ډوله موټر سره ټکر وکړ.
په وژل شویو کې 15 سړي، 2 ماشومان او 3 ښځې دي. ټول ټپیان هم ملکي وګړي دي.
ښاغلی فرهاد وایي په پیښه کې 8 نور کسان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د آذربایجان او ارمنی ټبره ځواکونو ترمنځ د ناګورنا قرباغ په لنجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې. کرملن نن وویل چې دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني خبرو کې له ډیپلوماتیکو لارو د دې جګړې د اواری پر لارو چارو خبرې وکړې. دا د دې سیمې پر سر په څو کلونو کې تر ټولو سختې نښتې دي چې له څلورو ورځو راهیسې پیل شوي. دواړو مشرانو چمتووالی ښودلی چې د دې جګړې د بندولو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لوري د مینسک ډلې لخوا د خبرو د بیا پیل په ملاتړ کې اعلامیه خپره کړي. د مینسک ډلې مشري روسیا، فرانسه او امریکا کوي. آذربایجاني او ارمنی ټبره ځواکونو ویلي دي چې جګړو ته به دوام ورکړي چې دا د یوې احتمالي بشپړې جګړې د پیښېدو او په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتوي. دواړو لورو د دې جګړې په ترڅ کې د راز راز وسلو په وسیله پر یو بل حمله کړې دي. او د امریکا دوه لوی هوایي شرکتونه امریکن او یونایټډ په پام کې لري چې سر لننه ل 2.5 زرو زیات کارکونکو ل کار رخصت کړي د دواړو شرکتونو ته چې ل کانګرس څخه میلیارډونه ډالر مرسته ترلاسه کړي ویل شوی و چې د سپتمبر تر پایه څوک ل کار ونه باسي. دواړو هوایي شرکتونو ویل دي چې ک د ولسمشر ټرمپ اداره او د متحده ایالاتو کانګرس د کاري فرصتونو د خوندیتوب د ملاتړ لپاره د شپږو نورو میاشتو په مخه پر نورو 25 میلیارد ډالر مرستې موافقه وکړي، نو د دې کار مخه نیول کېدای شي. که څه هم دواړه ګوندونه د هوایي شرکتونو د مالی ملاتړ پلویان دي، خو تمه ده چې دا مرسته به د مالی مرستو په یوه لویه بسته کې شامله وي. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې مشرې نانسی پیلوسی او د خزانه وزیر سټیفن منوچن پرون له یوې میاشتې وروسته د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیدل ترڅو یوه حل لاره د دې ستونزې لپاره ومومي. کانګرس تر فشار لاندې دی چې د نومبر په درېیمه له انتخاباتو مخکې باید د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د مرستې پر بستې موافقه وکړي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدا. یو امیدوار شته په فاریاب ولایت کې طالبانو په دزو وژله.
تامرمن چې د پښتونکوټ ولسوالۍ څخه د میمنې خار تروانه و، یو 13 کلن ماشوم هم ورسره وو. له بده مرغه په لار کې طالب ترهګرو د دوی د موټر مخ نیولې.
نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو لورځ سره برابر ده. په افغانستان کې د پاخه عمر لرونکو لکه مستونزو سره مخامخ دي.
خلک ترام نه کوي او وایي لاسر په در کوم ان فروشگاه ریس بار نه نور و خال تکال دیر ده بیر بار دیر ده چالار نه ورکی ایزه ده ترام بلکل نست.
ده عراقی کردستان پا اربیل که ده امریکای زواکون عادی تا تیر متوغندوی بریت سویده پا بریتانیا که پا هایدروجن چلیدون که الوطه که واز مایل سوا او پا دو همه نیمه ایکی
کورنی موشه کورنی و اجازه عراق ده زمینه مسایده که ده قربانی حتا ورکول ده قربانی و چی ورکولی چی موش دلو او مکتبوت.
د فریبا احمدی کاکر په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو استازي سره خبرې لرو. دا مجله مو ترې ویبجه ده. ورسو د خبرونې د سر موضوع ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې یوه امیدواره میرمن د وسلوالو په ډزو وژل شوې ده. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره له بلخ ولایت څخه زموږ همکار مجیب حبیبزی را سره د ټلیفون پر کښې دی. حبیبزی صاحب، که زما وزوري تاسو خبرونې ته ښه راغلی، د 209 شاهین قول اردو چارواکو د دې ادعا په اړه د اوریدونکو سره نور جزئیات شریکوي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په فاریاب ولایت کې د یوه 3 کلنې میرمن چې امیندواره وه او د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده، دغه پیښه غندلې ده او د عاملینو د محاکمه کېدو غوښتنه یې کړې ده. په شمال ځون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې طالب وسلوالو دغه پیښه د فاریاب ولایت په مربوطاتو کې ترسره کړې او یوه امیندواره ښځه یې په ډزو سره وژلې ده. د شاهین قول اردو ویاند حنیف رضایي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې دا ښځه له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه فاریاب ولایت ته مرکز میمنی ښار ته په لار وه چې د میمنی ښار او پښتونکوټ ولسوالۍ د لارو په اوږدو کې د طالب وسلوالو لخوا له موټره ښکته شوې او د یوې ماشومې په وړاندې او همدارنګه د خاوند په مقابل کې په ډزو سره وژل شوې ده. ښاغلي رضایي وویل چې د پیښې د ترسره کېدو اصلي علت معلوم نه دی. ده وویل
دا میرمن چې د پښتونکوټ ولسوالۍ څخه د میمنې خار تروانه و، یو 13 کلن ماشوم هم ورسره وو. له بده مرغه په لاره کې طالب ترهګرو د دوی د موټر مخ نیولې. دا میرمن له موټر کوزه کړې پرته له کومه خبرې یې د خپل 13 کلن ماشوم او نورو سپرلیو مخ کې ځای پر ځای په ډزو وشلې.
رضایی وویل چې دا میرمن د درملنې لپاره میمنی ښار ته د کورنۍ لخوا راوستل کېده تر څو هلته درملنه وشي او په لاره کې دا ورته د پیښې ترسره شوې ده. د فاریاب ولایت د پولیس ویاند کریم یورش سره چې څو شېبې وړاندې ما خبرې درلودې ده وویل چې دا میرمن جمیله نومیده او 23 کاله یې عمر درلود. له دې سره دوه ماشومان هم وو چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه کم وو او په دغه تړاو دوی دوه تنه هم نیولي دي چې تر پوښتنو ګربنو لاندې دي. بله
حفظه صاحب، تاسې د پولیسو او د نورو چارواکو امنیتي چارواکو څرګندونې مو راواورولې. آیا په بلخ ولایت کې یا په فاریاب ولایت کې په شمال زون کې په مجموع کې د بشري حقونو ادارو یا د ښځو چارو فعالانو په دې اړه څه غبرګون ښودلی دی یا هغوی څه څرګندونې کړې دي؟
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د دغه کمیسیون صحافي دفتر هم پیښه تایید کړې ده او وایي چې د میرمن د دوه مخ په خلو نامعلوم وسوال لخوا د بلچراغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې میمنې ته په لار ووژل شوې ده د بشر حقونو د صحافي دفتر سرپرست حمید عظیمي څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دا عمل د هرې ډلې لخوا چې ترسره شوی وي د بشر ضد یو ناوړه او نه بخښونکی چلند دی باید د دې د پیښې عاملین وپیژندل شي او له دولت څخه غوښتنه وکړه او تقاضا یې دا وه چې د پیښې عاملین باید ژر تر ژره محکمې ته راکش شي. په باید یاد کړم چې په دغه تړاو تر دمه طالبانو ډلې سپیناوی نه دی کړی چې دا پیښه دوی ته مربوط ده. که یا
ډېره زیاته مننه کوم د بلخ ولایت څخه زموږ همکار مجیب حبیبزی و چې معلومات یې راکول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له بود ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د افم پر سله شاره 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وزي اوریدل سي. نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو له ورځې سره برابر ده. د ورځ سرکل داس محل رارسیږي چې د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې کورونا وایروس له دوی په لوړه کچه قرباني اخیستې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې کووید 19 ناروغي 1,345 کسان مړه کړي دي چې او یا سلانه پکښې د پاخه عمر لرونکي یا ډیر عمر لرونکي کسان دي. رحمت الله افغان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی او یا کلن محمد ظریف د لاسو اولادونو پلار دی. دی وایي په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او د خلکو سودا له یو ځایه بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ وګټي.
کله پیدا کیږي کله نه کیږي او خلک احترام نه کوي او وایي لس روپۍ درکوم آن فروشگار ریسه بار نه نور و خل تکول دیر ده بیروبار دیر ده چالار نه ورکوي ایزه د احترام بالکل نسته.
د کابل ښار بل اوسیدونکی نوی کلن محمد ظاهر وایي چې زامنو پرېښي بهر ته تللي او دی دلته یوازې ژوند کوي.
ژوند ستونزمن دی، څه وکړم، مجبور یم، کار او مزدوري نشته، نه وږی او نه هم موړ پاتې کیږم، زامنو مې پرېښودلی یم، خارج ته تللي.
داسې لوڼې او زامن به وي چې په زړښت کې خپلو میندو پلرونو ته امسان نه شي، خو داسې هم شته چې میندې او پلرونه یې ورته هر څه دي او که نه وي نشتون یې ډېر ځوروي او وایي چې آن د کورنۍ نظام یې هم ورګډوډ کړی. د خوست ولایت اوسیدونکی عزیز الرحمن وایي چې پلار یې ډاکټر و او کووید 19 ناروغۍ ترې واخیست.
خفګان علت خو یې بیخي نه معلومېږي، نه دومره خفه یو ټول دی. اول دی زما په شمول زه ځان دومره نیمګړی سبوم که د دنیا کې چې زه بیخي نه وم، بیا خو هغه مادر میچ دی یعنی ما نیم چې دی خو دومره ځان نیمګړی سبوي چې د دنیا خو یې شنو نه غواړي، نه داسې وایي چې موږ خو دغه زندگی وجه ختم شو تر اوسه پورې، خو یو مختجی سبو کوم موري چې دا مورخ دومره ځون نیمګړی سبوي چې په دې دنیا کې بیخي ژوند تمه نه لري دی چې زه ژوندی یم.
عزیز الرحمن زیاتوي پلار یې د ورځې له اویا تر اتیا ناروغان کتل، حتی د کورونا په وخت کې هم په کور پاتې نه سو. موږ او د خپلو خلکو لپاره یې خدمت وکړ چې بالاخره همدې ناولې ناروغۍ یې ژوند واخیست. له 1990 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول سوې ده. د د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونه تنو ته رسیږي، خو د پخ عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کورونا اخته سوي چې له دې شمېرې 10% د پاخه عمر لرونکي کسان دي. د دغه وزارت وایي اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کوټ 19 ناروغۍ له امله په دې هیواد کې د مړو شوي کسانو شمېر 1456 تنو ته رسیږي چې 80% د پاخه عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کووید 19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي، دا هغه تنان دي چې عمرونه یې له 500 نه زیات دي، او کله چې مړینو ته راشو یعنی 1456 تنان مړه شوي دي، په دې کې څه د پاسه 80% هغه کسان دي چې دغه عمرونه له 500 کالونه لوړ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایرس دخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون وروستۍ شمېرې ښیي چې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.5 میلیونه تنو اوښتی او د مړینو ټول شمېر 1,825 تنو ته رسېدلی.
دوستانو تاسو آزادي راډیو اوري، اوس په لډیوي نادرڅخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونی د نفت او ګازو ځانګړي کمیټه پرانیسته. دا کمیټه پرون د چهار شنبې په ورځ د دې خونی د مسولینو او د یو شمېر سوداګرو په حضور کې پرانیستل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویان امین بابا کزدی راډیو ته وویل دا کمیټه به هیواد کې د سون توکو او ګازو واردات او دې برخه کې د اسانتیاو برابرولو لپاره کار کوي. د ښاغلي بابک په خبره د دې کمیټې غړي به خلکو ته د ژمي میاشتو کې د بېلابېلو سون توکو او ګازو نرخونه ټولوي ترڅو خلک په اسانه لاسرسی ورته ولري. له دې وړاندې افغانستان کې هر کال د نفتو ګازو لوړو نرخونو په ځانګړي ډول ژمي کې سرخوګۍ جوړ کړی و، خو د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وینا د دې کمیټې په جوړېدو به بازار کې د نفتو ګاز او د نرخونو د لوړوالي اساسي ستونزې هوارې شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي سږ کال به د هلمند ولایت کروندګرو باندې 2,500 میټریک ټنه اصلاح شوي غنم وویشل شي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویلي روان کال ټول هیواد کې 15.1 میلیونه ټنه غنم کرل شوي چې ډیری یې تخار، هلمند، کندهار، نیمروز کې کرل شوي دي. د ښاغلي رستمی په وینا په پام کې ده چې د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په روان کال ټول هیواد کې 16,000 اصلاح شوي تخمونه په 600 کروندګرو وویشي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې روان کال په کروندګرو د اصلاح شویو تخمونو ویشل به د غنمو د حاصلاتو بهیر چټک کړي.
له دیوی نظر څخه مو اقتصادي خبرونه واورېدل. دوستانو تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ، او که چیرې مو دا خبرونه یا نور خبرونه نه اورېدلې او بیا اورېدلې غواړئ نو د ازادي راډیو ویب سایت ته ورسئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. زموږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه او همې تکرار اورېدلی سئ او راپورونه مو لوستلی سئ. ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د عراقي د کردستان په اربیل کې هغه ځای ته نږدې توغندي لګېدلې دي چې هلته امریکایي ځواکونه دېره دي. دا پېښه په داسې وخت کې سوې ده چې په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی دی چې په وروستیو میاشتو کې د توغندیو بریدونه پرې زیات شوي دي، او که د عراق حکومت غم ونه خوري سفارت به بند کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
وی ایران پلوه مشکوکې وسلهوالې ډلې لشتر لتر شپږ توغندي د اربیل هوایي ډګر په لور ویشتلې دي چې هلته نږدې امریکایي ځواکونه دېره دي. د عراق د کردستان د تروریزم ضد څانګې د چهارشنبې پر ورځ تور پورې کړ چې دا توغندي د عراق الهشت شعبي ډلې ویشتلې دي. دا وسلوال د عراق د حکومت دي چې ایران پلوه ډلې یې ملاتړ کوي. د کردستان د تروریزم ضد څانګه وایي الهشت شعبي په نینوا ولایت کې د شیخ امیر د کلي له لورې شپږ توغندي د اربیل له هوایي ډګر پخوا ویشتلې دي. د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال بن ماروټو پر ټویټر لیکلي دي. لومړنی راپورونه دا دي چې دا توغندي په اربیل کې پر ائتلافي ځواکونو نه دي لګېدلي، د سر او مال زیان هم نه دی اړولی او موضوع تر څېړنې لاندې ده. پر کومه سیمه چې دا توغندي لګېدلې دي هغه د کردستان د ډیموکراتیک ګوند مرکزي دفتر ته نږدې ده. دا یوه وسلهواله ډله ده چې د ایران ضد ده او له کلونو راهیسې مرکز د عراق په کردستان کې جوړ کړی دی. د عراق د کردستان دیموکراتیک ګوند په ټویټر لیکلی دی چې یو توغندی د دوی مرکزي دفتر ته څیرمه لګیدلی دی او دا جوته نه ده چې هدف امریکایي ځواکونه وو که د دوی ګوند. ایران تر دې مخکې د کردستان پر دیموکراتیک ګوند بریدونه کړي دي. د دوی مشران د عراق په کردستان او اروپا کې وژلي دي. د توغندیو دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې د امریکا متحد ایالتونو خبرداری ورکړی دی چې په پلازمینه بغداد کې به خپل سفارت بند کړي که چیرته د عراق حکومت هغه ایران پلوه ملیشی ملامت نه کړي چې په روسیو میاشتو کې په زرغونی سیمه کې چې د امریکا سفارت دی او هلته امریکایي پوځیان هم دیره دي د توغندیو په لسکونو بریدونه کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مشخلصه د ایراریو اوري یو امریکایي تحلیلګر جاناتن هلمن په خپل نوي چاپ شوی کتاب کې د چین لوی پروژې یو کمربند او یو لارې پرده پورته کړي. دا کتاب د امپراتور نوې لار چین او د پیړۍ پروژه نوميږي چې د سپتمبر په 19 مچاپ شوی دی. په کتاب کې د چین د قدرت نوې لیدلورو ته اشاره شوی دی چې غواړي د دې پروژې په مټه ترلاسه کړي. تفصیل اسدالله الودین راکوي.
د امپراتور نوې لار چین او د پیړۍ پروژه په نوم کتاب کې ډیر تمرکز د چین د بهرنی سیاست پر نوښت شوی دی. دې کتاب کې د چینایي چارواکو د مرکو تحلیل او څېړنې له مخې دا کیسه کیږي چې آیا چین د یو کمربند یوې لارې په پروژې سره خپل نړیوال هدف ته رسیږي که نه. دا هغه پروژه ده چې چین 2013 کال کې مطرح کړه او له مخې یې غواړي د ورېښمو پخوانۍ لاره بیرته راژوندۍ کړي، هغه لاره چې د سمندر او ځمکې له لارې درې وچې آسیا، اروپا او افریقا سره نښلوي. دا پروژه د چین د بهرني سیاست یوه مهمه برخه ده او د پیړۍ پروژه یې بولي. د کتاب لیکوال جاناتن هلمن په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د یوې څېړنیزې څانګې یا تینګ ټانک تحلیلګر دی او د آسیا د بیا نښلولو پروژې د مدیر په توګه کار کوي. هلمن له ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي د چین ځینې فعالیتونه د خبرداري او اندېښنې وړ دي. د ویلي دغه هیواد د یو کمربند او یوې لارې لویې پروژې د همغږۍ لپاره مدیریتي جوړښت نه لري. هلمن په خپل کتاب کې لیکلي د یو تریلیون ډالرو دا لویه پروژه د یوې لویې ستراتیژۍ پر ځای تر ډیره د ټکنیو او ناهمغږو نوښتونو یوه ټولګه ده. کتاب کې راغلي د دغې پروژې په ځینو چارو کې لا هم ابهامات شته. چین د دغې پروژې د بشپړولو لپاره په آسیا، افریقا او اروپا کې د بندرونو، ریل پټلیو او برېښنا پروژو باندې سلګونه میلیارد ډالر پانګونه کوي. د هلمن په کتاب کې راغلي دغه پروژه وروستیو کلونو کې یو څه له پامه غورځېدلې ځکه د ځینو پروژو د سوداګریز ارزښت په اړه یې پوښتنې راولاړې شوي او ورسره سم داسې اندېښنې دي چې چین ممکن د یو کمربند یوې لارې پروژه پر نورو هیوادونو د کنټرول یوه وسیله وګرځوي. د کتاب لیکوال چین د شاهي نظامونو په قطار کې دروي او وایي دغو نظامونو له سوداګرۍ نه د جیوپولیټیک یا سیاسي جغرافیې د پراختیا په هدف کار اخیست. په کتاب کې راغلي له ابهاماتو او کمزوریو سره سره د یو کمربند یوې لارې پروژه مخته روانه ده. لیکوال ویلي د دغې لویې پروژې ځینې وړې برخې د اقتصادي او سوداګریز ارزښت په نسبت ډیر سیاسي ارزښت لري او له چین سره د نورو هیوادونو اړیکې پیاوړې کوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
توده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د سنه د ازادۍ په سپو کې خبرونه زموږ نن پنځ شنبه د نن خبريږي د اورسترازي لکه څنګه چې تاسو خبر یاست نن د عدم تشدد ورځ ده او په همدې مناسبت موږ په دې خبرونه کې د ازادۍ په سپو خبرونه کې د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو او بحثونو باندې خبرې کوو په دوحې کې د افغانستان د دولت او وسلواله طالبانو د استازو ترمنځ بحثونه روان دي چې څنګه کولای شي چې په دې هېواد کې جګړه ختمه کړي او یو سولې ته لار ومومي. نو دا خبرونه زموږ په نورو ساعتونو کې اوریدلی سي، تاسو هم خپل نظر سره شریکولی سي. اوس هم د دې خبرونې پاتې برخې ته ورځو. په بریتانیا کې په هایدروجن چلیدونکې الوتکه وازمایل سوه. دا الوتکه شپږ تنه سپرلۍ وړلی سي، خو جوړوونکې کمپنۍ وایي چې د الوتکې ظرفیت به نور هم لوړ کړي. په دې اړه له عصمت سروان څخه اورو.
د پایپر میلبو په نوم په هایدروجن چلیدونکې الوتکه د بریتانیا له کرانفیلد څخه والوته او بیرته په هماغه ځای کې کښېناسته. الوتکه له مځکې زر فوټه لوړه شوه او په ساعت کې 115 مایله سرعت واخیست. د الوتکه زیرو اوویا کمپنۍ د لندن د شمال په کرانفیلد کې جوړه کړې ده. زیرو اوویا کمپنۍ غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول ډېرې هایبرید الوتکې جوړې کړي. دا الوتکې د تیلو پر ځای د هایدروجن په سوځولو او بیټرۍ کار کوي. تمه کیږي چې دا ډول لوی الوتکې جوړې شي چې ډیر بار او سپرلۍ وړلی شي. د بریتانیا حکومت د دې الوتکې د جوړولو مالی لګښت په غاړه اخیستی دی او ټاکل شوی دی چې په راتلونکو درو کلونو کې دا ډول ګڼې الوتکې جوړې شي چې له 100 تر 200 سپرلۍ پکې ځای شي. د الوتکې جوړونکې کمپنۍ وایي چې تر 2030 پورې به په دې بریالی شي چې داسې هایدروجنی الوتکې جوړې کړي چې 200 تنه سپرلۍ وړلی او تر 5500 کیلومتره پورې سفر کولی شي. په کرانفیلد کې تازه ازمویل شوې الوتکه د شپږو تنو لپاره ده او ټاکل شوی ده چې په بل ازمیښت کې له انګلینډ څخه تر سکاټلینډ پورې 400 کیلومتره مزل وکوي. د دې الوتکې ژغ ډېر ټیټ دی او چاپیریال نه ککړوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو نو وسان تاسو سره غلي پیغامونه ورو
تاسو له پیغامونو
زه عبدالولی شاه د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. موږ دا هیله د حکومت موږ راوي کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپله بریکر بالر یم خو دا د شي هېڅ دغه نهنستي د لاس هیله تخته کړو په لرګو. زما دا هیله ده چې زموږ د کرکټ برخه کې مرسته وشي. والسلام.
ګلستان ولایت وامد صالحنا محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما په ګلستان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمونږ د ګلستان ته وامد صالح کې یعنی په ټول ګلستانه په سطح باندې سري سيوا شبکه د باندې سن لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او شکم ځای کار ورکوي. هلته هم دغه کیفیت او د اواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه اواز چې سینما مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤل چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټول مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کی. وسلام علی احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت فلنګ دی ول ساري خبر خبرې سره کوم. زما پیغام دا دی چې اول باید اوربند وسی بیا سوله وسی دی. هلته ناست چې خپلې ټکسیانی او انرژیانی سره چې دلته بد حال دی ښه خبر نه دی. نو دا چې سولم وسی دلته موږ مړو نو باندې موږ سوله څه کوو؟ نو اول باید اوربند وسی بیا سوله وسی. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو زموږ خبرونه د عملري 12 بجې او 10 دقیقې سوې او ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له احمد تکل څخه ورو.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وی د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي چې په قطر کې د سولې خبرې ټکنۍ کړي. په شمال کې شاهین کلور دوی ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه حامله میرمن په ډزو وژلې. شاهین کلور دوی دا میرمن له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه میمنې ښار ته پر لاره وه او یو 13 کلن ماشوم یې هم ورسره و چې طالبانو له موټره راښکته کړه او د سپرلۍ د لمخې په ډزو وژله. د هرات کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې لاس کسان مړ شوي. د هرات د ولی ویاند وایي چې پیښه نن سهار په ادرسکن ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو 303 بس له یو فلاینګ کوچ ډوله موټر سره ټکر شو. د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د آذربایجان او ارمنی ټبره ځواکونو ترمنځ په ناګورنه قرباغ لانجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او د امریکا دوه لوی هوایي شرکتونه امریکن او یونایټډ په پام کې لري چې سر لننه له 2 زرو زیات کارکونکو له کاره رخصت کړي. د دواړو شرکتونو ته چې له کانګرس څخه یې میلیاردونه ډالر مرسته ترلاسه کړې وه ویل شوي وو چې د سپتمبر تر پایه د څوک له کاره نه باسي.
ډېر زیاته مننه کوم احمد تکل چې خبرونه مویل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم لوستلی سي په تمو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم مخکښ شته.
مخکښ خزي
د مخکخي خزي د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه وګمه جبر خيله ما او د مخکخي خزي نن نه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله چې تاسو په ټولو روغ جوړ وي او د خبرونې تر پایه پورې را سره پاتې شئ. موږ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنې لرو. یو ملاله میوان د خزو فعال او بلا فریبا احمدی کاکړ له کندهار ولایت څخه ولسی جرګه کې وکیله. از مګ دواړې میلمنې خوشبختانه په کرخه را سره دي چې په سر کې اغلی فریبا احمدی کاکړ ته خرغلاست وایم. اغلی کاکړ خرغلاست، که تاسو په سر کې مهرباني وکړئ خپل پیژندګلوي خپل اوریدونکو ته یو ځل بیا ووایست.
د سلام په وړاندې کولو سره زه فریبا احمدی کاکړ یم، د کندهار د ولسی جرګې نماینده.
بلی ډېر ښه.
پنځلسم شپاړسم او لسم تقنینی دوره کې مې د افتخار درلود چې د خلکو رایې واخلم او خدمت.
بله ډېره زیاته مننه. موږ سره ملاله میوند هم ده. اغلی میوند په خیر راغلی.
ډېره مننه. سلام تاسو ته، تاسو میلمنې کو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو.
وعلیکم السلام. موږ غواړو له تاسو نه هم اوریدونکو ته یو لنډ پیژندګلوي وړاندې کړو.
ملاله میوند یم، د ننګرهار ولایت څخه شرګام ولسوالۍ اوسېدونکی، د خپل سیاسي علومو پوهنځي پکتیا یم. شاوخوا 15 کاله کېږي چې په ننګرهار کې رسنۍ ټکان د مخ ته وړم او تر څنګ یې نه کاله شاوخوا کېږي چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره کار کوم په ننګرهار.
بلې ډېر ښه، ډېره زیاته مننه له دواړو اوریدونکو، له دواړو میلمنو څخه. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې موږ سره هم د وسړی کوونی سي او خپلې پوښتنې زموږ له میلمنو نه وکړئ. اغلی کاکړ، کارا شو په سر کې تاسو ته، تاسو خپلې لومړنۍ زده کړې، خپلې لوړې زده کړې چیرته کړې دي او تر کومې کچې مو کړې؟
ما د اینو لیسې څخه فارغ سویم ده مکتب څخه.
بله.
او بیا بلکی ده هفته تلو فان کن ده حقوق ده پندی څخه فارغ سویم او ده لیسات بکنش که.
تاسی ووز هم پا اولسی جرگه که یستی. دارت ویست چی تاسی چنگ وطوانی ده پا دری و دورو که مخبل ده موقف حفظ که یعنی ده خلکو باور پا زن بنده حفظ که؟
اول خو ز افتخار لرم چه اولین شدم پا افغانستان که پا طول سر اصد د افغانستان کې اولین شزم چې په کندهار کې ځان کاندید کوي د اولین پلا د پاره د یان د پنځلسمې دوره کې بیا همدارنګ اولین ځای مې په حوزه کې واخیستې د ښځو په کار بیا هغه چې پنځلسم دوره ختمه سوه بیا مې ځان کاندید کوي دا د خلکو فیصله ده چې څنګه ما رایه راکړه او بیا یې د ښځو په ساته په حوزه کې اولین څوک راواستولم او د دې پلا خو د دې افتخار ملرم چې درېمه دوره کې مې حتی د حوزې څخه د حوزې په مجموع کې پنځمې رایې اخیستې په ښځو په نارینه کې پنځم کس وم چې ما بهترین رایې واخیستې د خلکو څخه خو خلکو دلته خپل د خدمت دپاره راسه البته دا د خلکو قضاوت دی چې زه البته دوی ته کار کوم چې دوی ما رای راکی او شی رای راکی بس دا خلق فیصله ده.
بله ډیر زیاته مننه او بشک. اغلی میوند اغلی میوند که تاسی د خپل فعالیتونو راته وایست
خپل کې دونه په شاو خو لسکل کې چې زه په نیمګهار کې بل بل برخې مېرمنو د حقونو لپاره کار او فعالیت کوم ځکه چې مېرمنو لاسته سي کې برخې د مېرمنو لاسته ازار او ازیت مخنیوي برخه کې په اداراتو کې ښځینه او هغهستون د دې قضیو ته رسیدګي دغه بېلابېلې برخې دي چې د مېرمنو لپاره چې موږ په ګډه د نورو مېرمنو او ځوانانو سره یوځای کار کوو د یو ولایتي د غوښتنې کمیټې په توګه د ادارات سره ناستې کوو کار کوو فعالیت کوو بیا دغه ستونزې چې کومې دلته په ننګرهار کې حل کېږي هغې ته رسیدګي کوو کومې چې نه وي بیا دغه ستونزې اخلو مرکز کابل ته انتقالوو ترڅو دلته د مېرمنو په ژوند کې په ټوله کې په دغه ښوونیزه برخه کې او روغتیا او نورو برخو کې هغه مېرمنو ته لاسرسی وشي د دې ورخه شاوخوا پنځه کاله کېږي چې زه په ننګرهار کې پرسنیو کې د پرده باندې درد کار کوم بېلابېلې سیاسي ټولنیزې او خبري برخې مخته وړم خوشبختانه وروستي یو کال کې دلته په ختیځ کې د ښځینه خبریالې په توګه هم زه مرکز کې له ځینو رسنیو سره کار او فعالیت کوم له دې ورخ په کرکټ کې زه لومړنۍ ښځینه وم چې د راډیو له لارې په ټلویزیون له لارې او بیا په شپږیز لیک کې زه کومنټریو کړی دی یو افغان مېرمنې په توګه باندې نو لا هم کار او فعالیت کوو بېلابېلو برخو کې مو ریسرچونه ترسره کړي دي دا ما پوهاوی د پروګرامونه مو ترسره کړي په مرکز کې په ولسوالیو کې او لا هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوو.
بلې ډېر زیاته مننه. اغلی کاکړ که تاسو د خپل د تعلیم د دورې راته ووایاست چې د تعلیم دوره مو څنګه وه تاسو ته ستونزې مې درلودې نه مو درلودې څوک ستاسې ملاتړ وو؟
بلې وو بالکل خو بیا هم د کورنۍ مې روشن فکره کورنۍ وه په هغه دوره کې معلم کوم نامزاد وم خپلم چې ډېره کشره وم په دهم سنف کې وم او بیا مې خاوند وم کورنۍ یې سپېلم زمای وه اندرور ته استار د خاوند کور مې د کندهار په ولایتي شورا کې دا درېمه دوره ده چې افتخار د خلکو د رایې لري روشن فکره کورنۍ وه موږ ته دا اجازه راکړه د زمینه مساعده کړه سخت حالت کې نو وکړمای چې خپل تعلیم مخته یوسو خو هغسې د تعلیم کچه ډېره کښته وه په هغه وخت کې تاسې پوهېږئ د جنګ حالت و نیمه ورځ په چار و نیمه ورځ موږ وکړمای چې درس وایو فکرونه خراب و ذهنیتونه خراب و حالت خراب و خو بیا هم کورنۍ مو ښه کورنۍ وه اجازه یې راکړه، زمینه یې مخې ته کړه. قرباني یې حتی ورکول، دا یو قرباني وه چې ورکول یې چې موږ دلو او مکتبو ته. خو بیا دا د دې موضوع پاتې شو، مهاجرت شو، د تعلیم څخه موږ بیا هم پس پاتې شولو تر هغه وخت پورې چې بیا هم بېرته افغا سمه شوه. او موږ بر علاوه د دې چې کار کوئ سنترو ته تللو، او بیا هم کوشش کوئ چې د ژبو زده کړې وکړو. هم چنان یارالو کابل خوا ته دلته مو خپل تحصیلات ته ادامه ورکړه. بر علاوه د دې چې زه یې وکیله ومه، ما درس هم وایه په دغه حالت کې. زه اولاداره وم، به هم کورنۍ مې هم درلود، له وکیله وم، به هم درس مې هم وایه، حتی خپله مې ډرایف کوي او سهار سهار چې لیدل به مې چې یا ډریور ناوخته راځي، یا مثلا موږ ته څوک نشته، بیا به زه خپله وتلم د کور څخه، خپله په موټر کې کښېنسته، خپله مې ډرایف کوه در پانتونه پورې او بېرته راتللم. خو خلاصه مبارزه مو کړې ده تر هغو چې موږ د دې په دې وطن کې الګو وګرځو، د نورو خلکو دپاره، د نورو خوندې مندې، خپل اولادو دپاره، خپل کورنیانو دپاره، چې تر هغه هغه زموږ څخه زده کړي، تر هغو چې وکولی شي چې هغه خپل تعلیم مخته یوسي. بس دا حالت دی نو افغانستان کې.
بله بله، ډېره زیاته مننه. اغلی میوند، کرا شو ستاسې فعالیتونو ته، تاسې ویلې چې په مختلفو برخو کې د ښځو لپاره تاسې کار کړی دی، که دا راته ووایاست چې له تاسې سره په دغه برخه کې څوک مرسته کوي؟ یعنی تاسې ویلې چې د دوی ستونزې ورته حل کوي، د ښځو ستونزې عامه پوهاوی کوي، په دغه برخه کې له تاسې سره څوک مرسته کوي؟
موږ په ننګرهار کې زه خوشبخته نه خپله یو بنسټ هم لرم د مېرمنو لپاره، د ښځو د حقونو ملاتړ او پیاوړتیا په نوم باندې. دغه کې ما سره ډېرې مبارزې خویندې دي چې هغه راسره عامه پوهاوي برخه کې، د مېرمنو ستونزو د پیدا کولو برخه کې، هغې ستونزو د لاسرسي برخه کې سره مرسته او همکاري کوي. د دې وخت موږ په ننګرهار کې د بېلابېلو مدني ټولنو نه یوه ګډه ولایتي عدالت
بله. ستاسی په نظر باندې اوس مهال څه کول پکار دی ننګرهار یو ښځو لپاره، ځکه چې ستاسی فعالیت هلته دی؟
بالکل، پښتنه ننګرهار کې لا هم ځینې، ننګرهار کې ټول افغانستان کې مېرمنې د بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان کښم. په وروستیو کلونو کې، په وروستیو دوه لسیزو کې یو څه کار او پرمختګ شوی دی. در بیا هم ټوله کې لا هم په لرو پرتو سیمو کې زموږ نجونې ښوونځي ته لاسرسی نه لري، چې ښوونځي د ښځینه ښوونکي پکې نه وي. د ښځینه ښوونکي د هغه مذهنیتونه داسې دي چې له شپږم ټولګي پورته خپلې نجونې نه پرېږدي. دغه برخه کې کار کولو ته زیاته اړتیا ده، او موږ حتما دا ده چې دغه برخه کې کار وکړو، زیار وکړو. کاري فرصتونو مسله ده چې ډېری مېرمنې هغه چې په مرکز کې دي لوستې دي، کاري فرصتونه او په برابر نه دي چې دوی په ادارات کې کار وکړي، کاهیان په ادارات کار کې چې توپیري چلند سره مخ کېږي. دغه برخه کې اړتیا ده چې باید کار وشي، عدالت غوښتنه وشي، زمینه سازي وشي. د دې ورخوا روغتیایي برخه ډېره مهمه ده د مېرمنو لپاره، خاص طور په ولسوالیو کې چې د دې روغتیا برخې ته باید پاملرنه وشي. متاسفانه موږ اوس د یوې یا دوه ولسوالیو ورخوا په لرو پرتو ولسوالیو کې هېڅ نجې ډاکټر نه لرو. دا غوښتل چې مېرمنې ورته اړتیا لري، دغه برخه کې کار وشي. د لوړ زده کړو برخه کې ډېره ضروري ده چې مېرمنو ته زمینه سازي وشي، ترڅو دوی وکولی شي چې لوړې زده کړې وکړي، خپل هغه وړتیاوې وښيي. دغه برخه کې موږ هڅه کوو چې د دوی لپاره عدالت غوښتنه ترسره کړو، ترڅو دوی ته هغه یو څه امتیازات هم ورکړل شي، که دوی مثلا مسلي کې یا بهرني بورسونه یا نور لري. دغه مهم مسله ده چې
دلته به کار وکړو چې د دې حقونو خبره ده، د بلادیلو حقونو چې هغه ته به کار وشي، کورنۍ ته تریخواله بلغه سړي چې افغان میرمنې ورسره الله سوګریوان دي متاسفانه. نو دغه برخه مهمه ده چې باید کار ورته وشي، فعالیت ورته وشي، هغه که میرمنې خپله باید دغه درس پورته کړي، هغه که ولایي مثلا د افغانستان حکومت یې نړیواله ټولنه یې نور ادرسونه یې، نو دغه برخه کې دا هم کار کولو ته اړتیا ده چې دوی باید کار وکړي، دلته د میرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
بله ډیره مننه. اغلی کاکړ، کله تاسو او پښتو چې اوس مهال د خزو په وړاندې ستونزې شته دي، خو هغه کوم عمده کارونه دي چې باید هر څوک، هر وکیل یې د خپل ولایت یا ولسوالۍ په سطحه باندې خپلو خزو ته وکړي؟ اصلا
په مجبور کې افغانستان کې تصویر نه چې تاوتریخوالی ټول افغانستان کې د هر څه لپاره سته، خو وکیلان هڅه کوي چې اولین هونده هغه کار دا دی چې ځکه چې مقننه قوه د یو داسې قانون لر کې چې د ښځو ټول ژوند ته هغه قانون په رڼا کې وساتري، دا چې فعلا په افغانستان کې د قانون د پیاده کولو زمینه هم نه ده مساعده، ځینې وخت کې چې ځینې وخت نه په مجموع کې، یعنی چې هغه قانون هم څوک نه پلي کوي، نو بنان وکیلان کوشش کوي چې د مختلفو لارو څخه حول خپل دغه ځکه وکیل د هم د ښځې سره هم د نارینه و سره د ټولو سره سرکار لري او د ټولو سره په تماس کې دی، نو بنان دوی کوشش کوي همیشه چې خصوصا ښځې وکیلان چې نارینه ته دا همه وای بي د هرې لارې څخه چې دوی د ښځو حق او حقوق خصوصا د دا نوي نسل نجونو چې هغه هم په ښځو کې راځي د هغو دپاره یو داسې لاره غوره کړي چې د هغو حق تلف نه سي، او نارینه ته موږ همیشه خپل د حج اوقافو د وزارت څخه غوښتي ده چې هغوی د موږ د علماو د لاس څخه په مسجدو کې د دور یا هغه مثلا پوهاوی چې خلکو ته کوي دا خپلې وظیفه وګرځي چې د ښځو په خاطر خلکو ته کوي چې دا حق لري، د دوی حق د اسلام د شریعت د قرآن د لارې څخه چی شي دی، تر هغه چې هغه نارینه پوه سي او دوی ته خپل حق او حقوق په نظر کې ونیسي. او نور دا چې موږ فردي د دې لپاره کار کوو، د کار بدلو ته مساعده وو، کوشش کوو چې کار ته پیدا سي، کوشش کوو چې دوی ته موږ ووایو، د دوی کورنیان ته ووایو چې پرېږدي چې دوی تعلیم وکړي، چې آینده کې حتی خپل ځان مثال ورته ګرځوو. همیشه زه یو دویا مثال دوی ته خپل ځان ورکوم چې زه یو ښځه یم، زه ستاسې نماینده یم، زه ستاسې لپاره کار کوم، تاسې وایاست دا کار راته وکړه، ځکه چې زه په راس کې یم، ځکه چې زه تحصیل مې کړی دی، کار مې کړی دی، زه نن ستا په درد خورم. آیا ستا ښځه، ستا لور، ستا میرمن حق نه لري چې د خلکو دپاره کار وکړي، خپل د ځان دپاره کار وکړي، حد عقل خپل د اولاد د آینده دپاره کار وکړي، حد عقل نور هیڅ نه وي. نو بنان موږ په دغه مختلفو لارو کې یعنی ډېر کوشش کوو، اول اما پوهاوی دپاره شخصا ډېر یعنی زه فکر کوم چې دا به ډېر مفید وي د خلکو دپاره چې دوی واوري، دوی زده کړي چې زما ښځه څه حق لري او څه کولی شي. او همدارنګه موږ د مختلفو لارو څخه موږ کوشش کوو چې زموږ د ښځو دپاره قابلیت یې دغه چې دا نارینه یې پوه سي، د دوی حق وپېژني او دوی ته حق ورکول شي. د مختلفو لارو څخه موږ کوشش کوو.
بله ډېر زیات مننه. اغلی میوند تاسو ویلې چې په خپلو خبرو کې چې د ښځو په وړاندې کچیرته توپیري چلند کیږي په ادارو کې، نو موږ د هغې په وړاندې هم خپل غږ پورته کوو او د هغو دپاره هم عدالت غوښتنه کوو. دا راته ووایاست چې خپله ښځې څومره زړه ښه کوي دې ته چې د توپیري چلند په وړاندې دې خپل غږ پورته کړي؟
اصلي ستونزه همدغه ده په افغانستان کې چې دلته میرمنې کله بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي، نو دوی نه غواړي چې دغه ستونزې دې بل څوک خبر شي یا دې رسي
زندگی ورته وشي. ورسته کې یو څه د ذهنیت جوړونه شوې ده چې کومې مېرمنې سره چې په ادارات کې توپیري چلند کېږي نو هغه باید خپل غږ پورته کړي. نو اول موږ د همدې لپاره کار وکړو چې مثلا هغه مېرمنې چې په ادارات کار ترسره کړي هغې سره توپیري چلند کېږي، ازار او اذیت کېږي، یا بل کومې ستونزې سره لاس او ګرېوان دي، نو دوی باید خپله ستونزه شریکه کړي هماغې اړوند ادارې د مشر سره یا هم دغه نور اداره چې دلته کار او فعالیت کوي. دې لپاره مو ډېر وخت کار وکړو، زحمت مو ایستو چې پیر همدا ده چې خوشبختانه په وروستیو کې په ننګرهار کې یو څه مېرمنو زړه ښه کړی، خو په ټوله کې لا هم دغه ستونزې شته چې مېرمنې نه غواړي د هغې کومې ستونزې چې په اداراتو کې لري، یا مثلا کورني ژوند کې بل ځکې ولري چې هغه دې تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې ورسېږي، یا د هغه ادارې نور کارکوونکي پرې خبر شي. خو بیا هم یو څه کار دغې برخې ته شوی دی، او ځینې مېرمنې اوس غواړي چې که هغې سره توپیري چلند ترسره کوي نو هغې خپل غږ پورته کړي. مثلا که بېلګې زه ورکړم، په وروستیو کې د ننګرهار کې د ماسټرۍ هغه برنامې مسله ده چې دلته شل کسان نیول کېږي، په دې کې 15 کسان سهم مېرمنو ته ځانګړی شوی ده. هغه څه دي چې دلته مېرمن خپل غږ پورته کړي، که دوی مثلا دا 15 کسان من کړه کوي، دا به د یو امتیاز په شکل وي. د دې پاتې 15 کم که کومه نجلۍ ښه نمرې وویسي د نارینهو په پرتله، نو هغه حق لري چې باید راشي او هغه ماسټرۍ کې خپل زده کړه دوام ورکړي. دې ته ورته نور داسې دي، نو اوس یو څه دغه ذهنیت جوړونه شوې ده، او مېرمنې پرې پوه شوې دي چې د ستونزې حل په همدې سره کېږي چې هغه خپل غږ پورته کړي. خو لا هم ټولې مېرمنې متاسفانه دغه ستونزې لري، نه غواړي خپلې ستونزې شریکې کړي، له دې ویرې چې ممکن له دندو لرې شي، یا هغه د دې له امله هغې خپلې ستونزې نه شریکوي، یا د دې ویرې چې په ټولنه کې خلک په یو بل نظر ورته ونه ګوري چې مثلا ولې دې خپل غږ پورته کړي، یا نور بېلابېل لاملونه د دې لامل شوی دی چې مېرمنې دې خپل غږ پورته نه کړي. اما اوس د مخکې په پرتله یو څه کار شوی دی، ځینې مېرمنو دغه جرات پیدا کړی چې هغې سره که په اداره کې توپیري چلند کېږي، ازار وضعیت قضیې، یا بله داسې کومه ستونزه وي، نو هغه دغه ادارې مسؤول او یا هم هغه ادارات یا هغه ټولنې چې بنسټونه چې دلته دې لپاره کار او فعالیت کوي، له هغې سره شریکي.
بله، تاسې ویلي چې دوی اندېښنه له دې لري چې خدای مکړه دغه ستونزه چې دوی ووایي نورو ادارو ته، او دغه خبره افشا شي، دوی ته به نورې ستونزې را پیدا شي. تاسې څه فکر کوئ چې دوی دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟
یو دلته ستونزه دا ده چې تر ډېره پورې هغه څوک چې په اداراتو کې کار کوي، یوازې ښځینه بلکې نارینه هم، داسې چې د کار هغه کوم قانون چې دی له دې خبر نه دي چې مثلا که زه ما سره په اداره کې کوم ظلم کېږي، یا ما ډېر کار کېږي، یا توپیري چلند کوي، اوس زه کولی شم چې خپل حق نه دفاع وکړم، یا د خپل حق غوښتنه وکړم. یو دغه مسله ده چې په دې باندې تر ډېره پورې دلته نارینه نه پوهېږي، نو مېرمنو ته خو ډېره لویه خبره ده. دا دغه د دې لامل شوی دی، دوی فکر کوي چې ګوندې موږ خپل غږ پورته کړو، نو دلته به موږ هغه د ادارې مسؤلین لرې کړو. خو دا سمه خبره نه ده، ځکه که هر اداره کې توپیري چلند کېږي، یا د هزار وضعیت مسله یو مېرمنې چوپ پاتې کېږي، خو دا خو ستونزې لا ډېرېږي. دا د ستونزې حل لاره نه ده، ستونزې په هغه صورت کې حل کېږي چې مېرمنې جرأت وکړي، راشي، دغه خپل ستونزې شریکې کړي، او څو مېرمنې قرباني ورکړي. خو په ټوله کې په اداراتو کې هغه نورې مېرمنې چې راځي، هغه کار کوي، فعالیت کوي، د هغې دپاره یوه ښځه نهسازي کېږي. نو زما له نظره چې هېڅکله باید چوپه خوله پاتې نه شي، بلکې له کومې ستونزې سره مخ کېږي، توپیري چلند ورسره کېږي، مهمه دا ده چې دوی باید خپل غږ پورته کړي. که نه غواړي چې مثلا رسنیز شي، نو ادارات چې دلته کار او فعالیت کوي، کولی شي هغې سره اړیکه ونیسي، دوی هویت پټ پاتې کېږي، مګر بیا هم له دې ستونزو ته رسېدی کېږي. یا په ټوله کې دلته هغه یو د ادارې کې کارکوونکي هغه مسؤلین دې ته متوجه کېږي که موږ په اداره کې دغسې یو چلند کېږي د مېرمنو سره، نو یو څوک شته چې بېرته د دې پوښتنه وکړي. تاخبیان په ټوله کې نورو مېرمنو دپاره یوه ښه زمینه سازي کېږي.
بله، د عامه پوهاوي خبره تاسې وکړله. تاسې په دې برخه کې د ښځو لپاره عامه پوهاوی کړی دی چې دوی ته انګېزه ورکوي، دوی ته دا ډاډ ورکوي چې تاسې که چېرته په کاري ساحه کې له اذیت سره، له آزار سره مخامخ کېږئ، نو دا ستاسې حق دی او تاسې خپل غږونه پورته کړئ. او که چېرته دوی غږونه پورته کړي دي بیا، او تاسې دا زمینه سازي کړې ده، پایله یې څه وه، څه نتیجه مو تر اوسه اخیستې؟
بالکل مرسی دا ما مخکې میدانه ورته چې ژوند اول اصلي کار همدغه دی چې دلته مېرمنې اول ځان باندې باید باور ولري او دوی باید پوه شي چې کوم حقونه لري او هغې د غوښتلو لپاره باید یو کار زیار وباسي. لومړی همدغه دپاره موږ کار وکړل چې مېرمنو ته عامه ذهنیت ورکړو، خاص ډول هغه مېرمنې چې په رسنیو کې کار کوي یا مثلا په نورو ادارات کار کوي په شخصي کې دولتي دوی ته منګ هم دغه عامه پوهاوی ورکړې د بېلابېل چننګونو له لارې مثلا د غونډو له لارې د رسنیو له لارې دا پیغام ورکړي او پرې رسوله دي. نن ځینې مېرمنې راټولېږي سره موږ دغه مسایل بس کوو چې مهمه دا ده چې مېرمنې خپل غږ باید په فکر راشي. حالات کې همدا د دې لامل شو چې ځینو مېرمنو هغه خپلې ستونزې چې کوم دی سره په اداره کې وي هغه شریکې شوي دي. خوشبختانه تر ډېره پورې حل شوي دي. په اداراتو کې اصلاحات راغلي دي د مېرمنو لپاره ځانګړي د کار برخه کې مثلا زمینه سازي ورته شوې ده تر څو دوی د ځان وضعیت سره مخ نه شي. نو یعنې دغه برخه کې ډېر کار شوی دی او مېرمنو یو ذهنیت اخیستی دی. او بله مهمه دا ده چې ادارات متوجه شوي دغه برخه ته. هغه ادارات چې مثلا دلته که دوی د دفاع لپاره کار کوي هغوی هم ژوندي شوي دي. مثلا موږ په لسنه او کتارو په هغه اداره چې په هغې کې مېرمنې کار کوي هغې هم دې ته متوجه شوي دي که مثلا په اداره کې د مېرمنې سره یا توپیري چلند کېږي یا ازار وضعیت سبب ګرځي نو دلته یو څوک شوی چې د هغې پوښتنه کوي. نو دغه برخه کې ډېر کار شوی دی. خو لا هم ډېر کار کولو ته اړتیا لري ځکه دا بسنه نه کوي چې هغه وخت بسنه کوي چې ټول دغه ستونزې په اداراتو کې نه وي. متاسفانه هم زموږ په اداراتو کې ډېرې مېرمنې له دې ستونزو سره لاس ګرېوان دي خو پخوا په پرتله اوس په ډېره پورې دغه ستونزې حل شوې ده.
بله آغلی میوند تاسو خو یاستئ په کرښه.
بله
تاسو د خپل بنسټ په اړه باندې لږ معلومات را ترکئ. دغه بنسټ تاسو خپل جوړ کړی دی، تاسو سره په دې برخه کې څوک مرسته کوي او دغه تل تاسو سره څو کسانه کار کوي؟ څو تنه ښځینه او نارینه دي؟
دغه ښځینه د لپاره موږ خپل چې موږ کارونه کوو فعالیت کوو بېلابېلو برخو کې انجنو نو دا موږ غواړه وګڼل چې د یو واحد ادرس ته موږ راشو او کار او فعالیت کوو. دا ول شورا و چې د قبایلو وزارت سره ما سفتر علي سر کړې وه خو بېرته مې وروسته غوډو کې چې دا باید رسمي جواز ولرم د عدلي وزارت نه کار پرې روان دی لا اخلاص شوی نه دی خو په دې کې مې سره بېلابېلې نجونې دي دغه چې تعلیم دي د دې ټولنې کار کوي. یوازې موږ وړیا کار کوو داسې نه دی چې مثلا ادارې نه فنډ اخلو بیا هغې نه وروسته مثلا موږ کامه پوهاوی هم کوو بس ار هغه څوک چې لاسرسی ولري هغه ته ما پوهاوی چې رسنۍ چې جو مثلا ناستې برابرو نو دا ټول وړیا دي. انډستري ستونز مخکې لاسنیوی کوي یوازې همدغه نجونې چې موږ سره دې کار او فعالیت کوي دوی هغه په خپلو امکاناتو نه په ګټه اخیستنې باندې دغه بېلابېلو برخو کې کار او فعالیت کوي. او دا زموږ کمیټه ده چې دا ولایتي عدالت غوښتنې کمیټه ده دې کې بیا نارینه هم دي موږ سره ښځینه هم دي دا هم بیا په ګډه باندې بېلابېلو ادارات سره عدالت غوښتنه کوي. خو دا بیا د پیچیارو په نوم یو اداره ده چې د هغې تر شکل لاندې دي. اما زموږ بنسټ شوي اداره شخصا کوم چا پورې تړاو نه لري او یوازې موږ خپل امکانات شته لرو هم هغې نه ګټې پورته کوو.
بله ستاسي عدالت غوښتنه د خزو لپاره تر اوسه پورې البته څومره ستاسي په نظر باندې څومره اوریدل شوې ده؟ خلکو ستاسي غږ ته البته چارواکو ستاسي غږ ته څومره پام کړي؟
لومړی کې چې موږ دغه کمیټه جوړ کړه او د معرفت برخه کې د روغتیا برخه کې د ازار ازت مخنیوي برخه کې او ځینې نور برخه کې مو پایلو کې عدالت غوښتنه وکړو. د نجونو لپاره د مېرمنو لپاره اداراتو یو ډول فکر کوو چې ګوندې موږ دې ته ستونزې جوړو. بیا مو اول دوی باندې کار وکړو دوی ته مقتنات ورکړو چې ستاسو فکر ناسم دی. موږ یوازې غواړو ستونزې چې په ټولنه کې هغه راټولې کړو په دغه اداراتو کې تر تاسو یې ورسوو او په ګډه ورسره د حل لاره وګورو. وروسته بیا په دوی باندې پیش وکړو. خوشبختانه موږ ډېر کار او فعالیت وکړو په دې برخه کې د بازار وضعیت مخنیوي برخه کې مدیر کار او فعالیت په شیل ته د ښوونځیو مخې ته به نجونې زورول کېدي. هغه تیاری ګزمي دي چې د امنیت منارې له طریقه ترسره کېږي. تر څنګ یې د ښځینه پولیسو کمښت په سنینګرار کښې بېلابېلو اداراتو کښې نه وو مېرمنې ورسره ستونزو سره لاس ګرېوان وي. موږ وتوانېدو چې د همدغې عدالت غوښتنې په اساس باندې هغه د ښځینه وو تشکیل
پینځه
نوي ته پورته کړو. ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
نیماله جنگ زارا چې دا سمې باندې سیږي
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.